आज व्यू 360 में, क्या पाकिस्तान में महंगी बिजली की जिम्मेदारी सिर्फ IPPs के साथ नाकिस मुआहिदों पर है, या सरकारी शोबे की नाहली से तवज्जो हटाने के लिए सारा मलबा निजी बिजली घरों पर डाला जा रहा है, जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान में बिजली पैदा करने वाले निजी प्लांट्स या IPPs को दी जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट्स या उन अरबों रुपए की अदायगियां जेर बहस हैं जो बिजली के ज्यादा बिलों की एक वजह है। अब एक तरफ ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब बिजली के ये निजी कारखाने बिजली बनाते ही नहीं हैं तो आवाम उनकी अदायगी क्यों कर रहे हैं, और दूसरा ये कि ये निजी बिजली घर या IPPs किसकी मिल्कियत हैं। पाकिस्तान की नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी या नेप्रा के डेटा के मुताबिक मुल्क में 1994 से लेकर आज तक निजी बिजली घरों के लिए जारी किए जाने वाले लाइसेंसेस की तादाद 230 है, जिनमें मीडिया में शाया होने वाली खबरों के मुताबिक 100 से ज्यादा फाल हैं और इनकी मिल्कियत 50% से ज्यादा हुकूमत के पास, जबकि बाकी CPAC के तहत बनी चीनी कंपनियों, पाकिस्तान की कारोबारी शख्सियात और हुकूमती और अपोजिशन सियासतदानों के खानदानों के पास हैं। अब हुकूमत की तरफ से एक टास्क फोर्स का ऐलान किया गया है जो पैदावारी सलाहियत की अदायगियां कम करने और बाज़ बिजली घरों को बंद करने के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी, और इसके साथ साथ IPPs के क्याम और पैदावारी लागत से मुतालिक इकदाम समेत बिजली पैदा करने वाले इन निजी प्लांट्स के हुकूमत के साथ मुआहिदों की शराइत का भी जायजा लेगी। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन शराइत पर नजरसानी से क्या हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि आवाम को रिलीफ दे सके, और दूसरा यह कि पाकिस्तान में बिजली के बिल क्या सिर्फ IPPs को अदायगियों की वजह से ही ज्यादा आते हैं। बिजली के ज्यादा बिलों की वजह से गुज़िश्ता चंद माह से मुसलसल हुकूमत पर तनकीद हो रही है और आवाम की शिकायत जारी हैं। आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या हुकूमती इकदाम किए जा रहे हैं और जो हो रहे हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करेंगे। मोहम्मद साकिब इस वक्त कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साकिब, हुकूमत ने कुछ IPPs के मुआहदे मनसूख करने का ऐलान किया, क्या हुकूमत अब भी उस पर कायम है और उस तरफ कोई काम हो रहा है, और ये टास्क फोर्स का क्या जो है इस वक्त स्पेस कितनी दी गई है इनको और TORs क्या बने हैं इनके?
असद, ये ऐलान कोई हतमी ऐलान नहीं है बल्कि ये एक प्रपोजल था जो कि फ्लोट किया गया है उस टास्क फोर्स में जिसका भी आपने हवाला किया है, और इसमें कई मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजीज गवर्नमेंट बता रही है कि हम उस पर काम कर रहे हैं ताकि बिलों का जो बिजली के बिल हैं उनको कम किया जा सके। लेकिन इस वक्त तक ये कोई ऐलान नहीं किया गया है कि ये IPPs ऐसी हैं जिनके हिस्से हम मुआहदे ख़त्म करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रपोजल्स यकीनी तौर पर हैं जिन पर गौर किया जा रहा है उसकी टास्क फोर्स में, और वो 15 के करीब ऐसी IPPs हैं जिनसे जो है हुकूमत चाह रही है कि अब मजीद जो है मुआहदे एक्सटेंड ना किए जाएँ, और इससे होगा ये कि बिजली की जो इस्तेदाद है, पैदा करने की सदाद है जिसे कैपेसिटी पेमेंट्स कहा जाता है, उसमें किसी हद तक कमी आएगी। इस वक्त जैसा कि आपने बताया कि 230 के करीब जो है वो लाइसेंसेस जारी किए गए हैं, तो 100 के लगभग ऐसे IPPs हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं, और अगर इनमें से 20 का फर्क निकाल दिया जाए, अगर 20 या 15 से 20 जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनसे मुआहदे खत्म कर दिए जाएंगे, उनसे मुआहदों को मजीद एक्सटेंड नहीं ट्रॉफी नहीं दी जाएगी, तो माइनिंग का कहना है कि इसमें किसी हद तक फर्क तो जरूर पड़ेगा, लेकिन जिस तरह की इस वक्त सिचुएशन है कि एक पर यूनिट 74 रुपीज तक जा चुका है, वो उसमें कोई बहुत ज्यादा जो है वो बेहतरी की गुंजाइश नजर नहीं आती जब तक कि इन IPPs के मुआहदों को न सिर्फ रिविजिट किया जाए बल्कि इसके अलावा जो मुख्तलिफ इंतजामी उमूर है बिजली के शोबे में उनको बेहतर नहीं किया जाता, वहाँ पे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो लॉसेस हैं उनको कम नहीं किया जाता, कम नहीं की जाती, इसी तरह के और इश्यूज हैं, और जब तक इन जो डिस्कोज हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो कि सरकार की हैं उनको प्राइवेटाइज नहीं किया जाता, क्योंकि उनके
सिर्फ IPPs जो हैं IPPs को सिर्फ प्राइवेटाइज खत्म करने से उनके साथ मुआहदे या रिविजिट करने से मसला हल नहीं होने वाला, और भी जो इकदाम हैं वो करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया साकिब, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। अमार हबीब खान एक माहिर मौशियात हैं और पाकिस्तान के तवानाई के शोबे पे गहरी नजर रखते हैं। उनसे बात करते हुए मैंने यही जानने की कोशिश की कि क्या IPPs के हवाले से बनाई गई हुकूमती टास्क फोर्स से पाकिस्तानी अवाम बिजली की कीमतों में कमी की कोई उम्मीद रखें, और किस हद तक IPPs के साथ मुआहदे मुल्क में मौजूद बिजली की इंतहाई कीमतों के जिम्मेदार हैं।
IPP के साथ मुआहदे ना काफी ब्रॉड टर्म हो जाती है, معاہدے ہوئے اس وقت کے جو اکنامک کانٹیکس تھا, جو سرکمسٹانسز تھے, وہ اس کے حساب سے ہوتے ہیں. اس وقت کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا, ہائنڈ سائٹ جیسے کہتے ہیں, ہائنڈ سائٹ از 20/20. آپ پیچھے دیکھ کے تو کہہ سکتے ہیں یہ بہتر کر لیتے, یہ بہتر کر لیتے, مگر اس وقت کیا کانٹیکس ہوتا ہے دیٹ از امپورٹنٹ. 2015 میں اگر معاہدے ہوئے تو بے تحاشا لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, اس وقت جلدی پاور لانا ضروری تھی. پاکستان کی رسک جو ہے ہمیشہ سے خراب ہی رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں ایک ہائی پریمیم ہمیشہ چارج کرتے ہیں انویسٹر, جو حقیقی ہمیں پے کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارا رسک خراب ہے. 94 میں بھی ایسا ہی ہوا اور 2002 میں بھی ایسا ہی ہوا. جہاں تک بات ہے کہ جی آئی پی پی معاہدوں کی وجہ سے سارے مسائل ہیں, ابھی یہ میں تو سمجھوں گا یہ بات صحیح نہیں ہے, کیونکہ اصل جو ہمارا ہے وہ بیسیکلی ڈیٹ ہے. بہت سارے پاور پلانٹس ہیں جو کہ آپ نئے لگاتے ہیں, انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے, اس کے لیے آپ ڈیٹ لیتے ہیں. جو آپ ڈیٹ لیتے ہیں, جو آپ لون لیتے ہیں, اس کی ری پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو اگر 18 روپے ابھی کیپیسٹی پیمنٹ ہے, تو تقریباً 10 روپے کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے اس میں, وہ لون کی ری پیمنٹ کی ہے. تو اس میں آئی پی پی معاہدوں کی کوئی بات ہی نہیں ہے. آئی پی پی کے ساتھ جو آپ معاہدہ کرتے ہیں تو اس میں اسینشلی آپ کہتے ہیں کہ گارنٹی ریٹرن میں دوں گا, کسی میں 18% ہوتا ہے, کسی میں 20% ہوتا ہے. تو وہ ٹوٹل ملا کے اگر ہم پرائیویٹ آئی پی پیز کا دیکھیں, چائنیز آئی پی پیز کو اور گورنمنٹ کے آئی پی پیز کو ہٹا کے, ان کا ٹوٹل امپیئر کوئی 1.25 سے 1.5 روپے تک کا بنتا ہے, اس سے زیادہ نہیں بنتا. تو اگر ازیوم کر دیں کہ جی آپ وہ معاہدے سارے اسکریپ بھی کر دیتے ہیں, جو کہ بالکل نہیں کرنے چاہیے, ایک جو ہے کانٹریکٹ لا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس سے امپیکٹ ہوتی ہے, تو اس کا صرف 1.25 سے 1.5 روپے کا فرق پڑتا ہے, بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. اصل جو ایشو ہے وہ ڈیٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے rather than آئی پی پی کے معاہدوں سے ریلیٹڈ.
کیا یہ تاثر درست ہے کہ ملک کی جو اشرافیہ ہے اس نے نجی بجلی گھروں کے معاہدوں سے فائدہ اٹھایا, اور الزام جو ہے وہ آج کل ریسنٹلی جب ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ بات ہو رہی ہے, تو زیادہ تر جو ہے وہ چینی کمپنیوں پہ جا رہا ہے.
اگر کوئی سرمایہ کاری کر رہا ہے, آپ بھی اگر سرمایہ کاری کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, کوئی بھی پرائیویٹ پارٹی سرمایہ کاری کرتی ہے, تو وہ ایک سرٹن ریٹرن ایکسپیکٹ کرتا ہے. وہ ریٹرن جو ہوتا ہے, وہ فائدہ جو ہوتا ہے, وہ کانٹیکس کے حساب سے ہوتا ہے. اگر آپ کسی رسکی جگہ پہ کرو گے تو آپ ایک سرٹن لیول کا ایک ریٹرن مانگو گے. تو وہ چیز ہو رہی ہے, اگر کسی نے زیادہ منافع بنایا ہے تو آبویسلی وہ ایک ریگولیٹری وہ ہے, اس کو اس طرح سے مینیج کیا جائے. مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی انہوں نے بے تاشا منافع بنا لیا. جی بے تاشا منافع اگر بنایا بھی ہے تو آپ کا جو رسک تھا کنٹری کا, جو اکانومی کا رسک تھا, اس کے حساب سے بنایا ہے, ان کی اس بیسس سے بنا ہے, اس کانٹریکچوئل ابلیگیشنز کے بیسس سے بنا ہے جو کہ ایگزیکیوٹ کیے گئے تھے ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. تو یہ جب ہم بات کرتے ہیں ایکسس پروفٹ کی, اس میں ایک اور چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں انفلیشن کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے. انفلیشن کو دیکھنا ضروری ہے, پی کے آر کی ڈیپریسیشن کو دیکھنا ضروری ہے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ بات کرنی چاہیے.
تو پاکستان میں ہونے والے ان معاہدوں کی مثال کیا کہیں دوسرے ممالک میں بھی ملتی ہے, ترقی پذیر ممالک میں یا خطے کے دوسرے ممالک میں؟
نہیں, یہ کافی ڈیولپنگ اکانومیز میں آپ کو ملتی ہے. بنگلہ دیش میں یہ ایشو ہے, انڈیا میں بھی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ہے, بہت سارے اور ممالک میں ایشو ہے, مگر ہر کسی کا ایک ڈفرینٹ طریقہ ہے اس کو مینیج کرنے کا. آئیڈیل تو دیکھیں ہونا یہ چاہیے پاکستان میں سنگل بائر ماڈل ہے, کہ یعنی ایک ہی جو اینٹیٹی ہے حکومت پاکستان کی, وہ بائی کرتی ہے بجلی اور باقی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو جو ہیں وہ سیل کرتی ہے. ٹھیک ہے, آئیڈیلی ملٹی پارٹی ملٹی سیلر ملٹی بائر ملٹی سیلر ماڈل ہونا چاہیے, جسے مختلف لوگ پرچیز بھی کر سکیں, مختلف لوگ جو ہے وہ جنریٹ بھی کر سکیں, تاکہ اس میں ایک مارکیٹ پرائز ڈیٹرمن ہو اور اس میں ایفیشنسی آئے. جب ایک ہمیشہ کسی بھی چیز کی ایک سنگل پارٹی ہوتی ہے اور وہی پرائز ڈیٹرمن کرتی ہے, تو اس میں اس قسم کی انفیشنسیز آتی ہیں. یہ بات ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ایک ہم ملٹی بائر اور ملٹی سیلر مارکیٹ کی طرف جائیں, تاکہ اوور آل مارکیٹ میں ایک پرائز ڈسکوری ہو, بجائے اس کے کہ ہم انفیشنٹ پاور پلانٹ سے انفیشنٹ طریقوں سے پاور جنریٹ کرتے ہیں اور بجلی کی قیمت مہنگی سے مہنگی ہوتی رہے.
آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو پالیسیز بنائی گئی ہیں کسی پوائنٹ پہ, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ مسائل حل ہو سکیں گے؟ بجلی کے پورے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ایک مکس جو ہے, جس کی وجہ سے انرجی پرائسز اس لیولز پہ ملتی ہیں, ان لیولز پہ مل رہی ہیں, خاص طور پہ جب ہم ٹاسک فورس کی بات کرتے ہیں جو ابھی ریسنٹلی بنائی گئی, اور اس پورے معاہدے کے بعد کیا مسئلے حل ہو سکیں گے؟ کسی کوئی رے آف ہوپ کہیں نظر آتی ہے؟
حکومت از ویری سیریس اباؤٹ دس, اور جو ٹاسک فورس ہے وہ تو اس کے ایک کافی ایکسٹینسو ٹی او آرز ہیں. ایک پوائنٹ اس میں آئی بی پیز کا ہے, پورے ریفارم ایجنڈا جو ہے حکومت کا دیٹ از ویری اسٹرانگ, مگر یہی ہے کہ اس ریفارم میں ٹائم لگے گا, 6 مہینے 12 مہینے 18 مہینے کہ اس کے ریزلٹس آنا شروع ہوں گے. اور آئی تھنک جو اوور آل انٹینٹ نظر آتی ہے دیٹ از ویری, جیسے کہتے ہیں نا, ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں, تو وہ ون کین اٹس انٹائرلی پاسبل یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہمیں ریزالو ہوتی ہوئی نظر آئے.
پاکستان میں جو پاور پلانٹس اس وقت کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ 1994 2002 اور 2015 میں نجی پاور پلانٹس کے ساتھ معاہدوں کی وجہ سے بجلی کی لاگت میں اضافہ ہوا ہے. ان پاور پلانٹس میں سے نصف سے زائد پلانٹس خود حکومت کی ملکیت ہیں یا ان میں حکومت کا حصہ ہے. اسی طرح سی پیک کے تحت قائم کیے جانے والے چینی کمپنیوں کے پلانٹس اور نجی سرمایہ کاروں کے پلانٹس موجود ہیں. نیپرا اور پاکستان کی وزارت توانائی کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اس وقت فرنس آئل پر چلنے والے بجلی کے پلانٹس کی تعداد 15، گیس اور آر ایل این جی پر چلنے والے پاور پلانٹس کی تعداد 19، ہائیڈل یا پانی سے بجلی بنانے والے آئی پی پیز کی تعداد 4، درآمدی کوئلے پر چلنے والے پلانٹس کی تعداد 3، تھر کے کوئلے پر چلنے والے پلانٹس کی تعداد 5 اور بغیس پر چلنے والے پاور پلانٹس کی تعداد 8 ہے، جبکہ سولر انرجی سے بجلی بنانے والے پلانٹس کی تعداد 10 اور ہوا سے بجلی بنانے والے پلانٹس کی تعداد 36 ہے۔ پاکستان میں ہر دوسرا شخص بجلی کے بلوں میں اضافے سے پریشان ہے۔ حکومت پاکستان نے اس مالی سال کے آغاز یعنی 1 جولائی سے بجلی مزید مہنگی کر دی تھی۔ ملک میں ہر چند ماہ بعد بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہو جاتا ہے؟ ثاقب نے اسی حوالے سے ایک رپورٹ مرتب کی ہے۔
بجلی کے بل اس قدر زیادہ کیوں آ رہے ہیں؟ چلیں ایک بجلی کے بل کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے بجلی کے بل میں سیلز ٹیکس، الیکٹریسٹی ڈیوٹی، انکم ٹیکس، ایکسٹرا ٹیکس، فردر ٹیکس، ریٹیلر ٹیکس اور پی ٹی وی فیس شامل ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو جلد ہی آپ کو میونسپل ٹیکس بھی بجلی ہی کے بلوں میں ادا کرنا ہوگا۔ امریکہ میں مہنگائی ہوگی تو پاکستان میں بھی بجلی مہنگی ہوگی، لندن میں شرح سود میں اضافہ ہوگا تو آپ کے گھر بھی بجلی مہنگی آئے گی۔ یقین نہیں آ رہا؟ جب پہلی بار جانا تھا تو ہمیں بھی یقین نہیں آیا تھا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ پاکستان میں بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں سے کیے گئے معاہدے کچھ اسی نوعیت کے ہیں۔ صرف یہی نہیں، امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ کمزور ہوا تو بھی بجلی کا بل زیادہ آئے گا، اور اگر پاکستان میں شرح سود زیادہ ہوئی تو بھی بجلی مہنگی ہوگی۔ پھر عالمی مارکیٹ میں تیل، گیس اور کوئلہ مہنگا ہوا تو اس سے بھی بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوگا، اور ہاں، بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں کو سود کی مد میں ادائیگی بھی آپ کی جیب سے جاتی ہے۔ ارے رکیے، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ بجلی کی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن میں ہونے والے لاسز بھی تو آپ ہی کو دینے ہیں۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ اگر بجلی کی چوری پاکستان کے کسی بھی علاقے میں ہوتی ہے تو اس کے نقصان کو ملک بھر کے صارفین پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ پتہ ہے بجلی چوری کتنی ہوتی ہے؟ 600 ارب روپے سالانہ۔ ایک اور بات، جنہیں مفت بجلی ملتی ہے اس کی ادائیگی بھی تو آپ ہی کرتے ہیں، اور آپ یہ تو جانتے ہیں کہ بجلی کس کس کو مفت ملتی ہے، اور اتنا بل دینے کے بعد بھی اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں ریکوری پوری نہیں ہوتی تو آپ کو لوڈ شیڈنگ بھی بھگتنا ہوگی، اور اس سے بچنے کے لیے جنریٹر یا یو پی ایس کا خرچہ بھی آپ کو خود ہی اٹھانا ہوگا، کیونکہ بجائے نا دہندگان کی بجلی کاٹنے کے یہاں پورے علاقے میں لوڈ شیڈنگ کا نظام لاگو ہے۔ گورنمنٹ نے جولائی کے پہلے ہفتے میں بجلی کے بلوں میں مختلف سلیبز میں 28% تک اضافہ کیا ہے۔ تنقید کے بعد حکومت نے 200 یونٹس تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو 3 ماہ کے لیے ایگزامشن یعنی چھوٹ دیتی ہے، لیکن 3 ماہ بعد کیا ہوگا یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ بجلی کے بلوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟
پاکستان میں توانائی کے شعبے کے مسائل کئی دہائیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں سرکاری محکموں کی نااہلی اور بجلی کی سپلائی کے نظام میں بدعنوانی بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے اس کا خمیازہ عوام کو لوڈ شیڈنگ سے لے کر زیادہ بلوں کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہیں اسلام آباد بیس تھنک ٹینک ایس ٹی پی آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عابد سلیری سے، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ عابد، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان میں جب بجلی کے شعبے کے مسائل کی بات کرتے ہیں تو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کا پہلو کتنا بڑا ایشو ہے؟
کہ آئی پی پیز کا جو معاہدے ہیں وہ بجلی کے بڑھتی ہوئی کاسٹ کے ساتھ منسلک ہیں، اور ہمیں صرف تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھنا ہوگا کہ آئی پی پیز لگائے کیوں گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت بجلی کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی تھی اور اسی وجہ سے آئی پی پیز لگائے گئے۔ اب ان آئی پی پیز کو کیا کہا گیا تھا، یہ بالکل وہ رینٹ کار والا معاملہ ہے کہ اگر آپ گاڑی جو ہے وہ کرائے پہ لیتے ہیں اور 4 دن آپ نہ چلائیں اسے تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کرایہ نہیں دیں گے، تو آپ کو اس کا کرایہ بھی ادا کرنا ہے، وہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز ہیں۔ جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ جو گاڑی آپ نے رینٹ پہ لی وہ عام رینٹ سے زیادہ وہ رینٹ لے رہا ہے اس کا مالک، یا اس کی جو پرفارمنس ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، یا وہ خراب تو نہیں ہے، یا آپ اس سے بہتر ڈیل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ ہماری جو پالیسیز تھیں، مختلف جو آئی پی پی پالیسیز، ان کا رول آ جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس میں سب سے بڑھ کے بات کریں تو وہ جو ہے وہ اس کی ڈالر ڈینومینیشن کی، کہ کیا وہ جو پیمنٹ ہمیں کرنی ہے وہ ہم روپے میں کریں گے اپنی کرنسی میں یا کسی اور کرنسی میں کریں گے، اور اگر کسی اور کرنسی میں کریں گے تو کیا ہمارا روپیہ اتنا مستحکم ہے کہ وہ اپنی ڈیپریسیشن جو ہے کاسٹ اس کا وزن برداشت کر سکے۔
دو چیزیں آپ ہی کی بات سے مجھے جو سمجھ آئیں، اور کچھ اس سے پہلے میری امار سے بھی بات ہو رہی تھی، ہمارے لیے بھی एक तो ये कि अगर अमार ने कहा कि एक से डेढ़ रुपए, सवा से डेढ़ रुपए से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम पूरे स्क्रैप भी कर देते हैं जिन आईपीपी के साथ मुआहदे स्क्रैप हो सकते हैं या उनको रीशेप किया जा सकता है, एक तो ये वाजे कीजिएगा कि इतना ही फर्क पड़ेगा और क्या सभी आईपीपी का इम्पैक्ट इतना है। दूसरा, जब हम ये बात कर रहे हैं कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इन आईपीपी की, उसको कैसे चैलेंज किया जा सकता है और रुपए में अदायगी क्या हो सकती है, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है?
जी, जो आपका आखिरी सवाल है, मैं उससे शुरू करता हूँ। तो ये उस वक्त के जो एनर्जी मिनिस्टर थे हमाद अजहर पीटीआई के दौर में, उन्होंने कुछ आईपीपीज के साथ नेगोशिएट किया था और डॉलर का रेट कैप कर लिया था 148.5 रुपीस पर डॉलर पे, 140 रुपए पर डॉलर। तो आज अगर डॉलर 280-285 रुपए पे है तो उन आईपीपीज को जो अदायगी हो रही है वो 148 रुपए 50 पैसे पे हो रही है।
लेकिन वो भी तो लिमिटेड आईपीपीज थी, सभी तो नहीं थी।
तो नहीं, मैं ये कह रहा चाहूँ, आप जो कह रहे हैं ना कि क्या रुपए में अदायगी हो सकती है, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि रुपए में अदायगी तो नहीं हो सकती, लेकिन आप जो डॉलर का रेट है उसको आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि आप उसको कहाँ पे कैप करना चाहते हैं। दूसरा, जो रिटायर करने की बात आती है, तो उसमें सिर्फ वही आप जो आईपीपीज हैं बगैर पेनल्टी इन्वोक किए रिटायर कर सकते हैं जिनकी मुद्दत पूरी हो गई। अब कुछ आईपीपीज 20 साल के लिए हैं, कुछ 25 साल के लिए हैं। तो अगर हम देखते हैं 1995 में जो आईपीपीज लगे और उनकी अब मुद्दत जो है लगे हुए वो 25 या 30 साल हो गई है, तो उनको तो शायद रिटायर करना आसान होगा। लेकिन अगर कुछ आईपीपीज जो है वो पिछले 15-20 साल में लगे और अभी उनकी मुद्दत पूरी नहीं हुई, और स्पेशली जो सीपैक के तहत जो लगाए गए 2013 से आनवर्ड, तो उनको तो आप अभी अगले 10-15 साल रिटायर नहीं कर सकते हैं।
तो पाकिस्तान में आप रिटायर कर, मैं आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। दो पॉइंट्स और हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। एक तो ये कि पाकिस्तान में
आपने परफॉर्मेंस ऑडिट की बात की, तो वो तो बड़ा आसान है कि आप उनका फॉरेंसिक ऑडिट करवाइए। ये देखिए ना, हम बात कर रहे हैं कि 6 मॉडल हैं जिनकी 6 मॉडल की गाड़ियां हैं मॉडल एंड मेड, तो उनमें से हम देखना चाह रहे हैं कि कौन जो है पर लीटर ज्यादा माइलेज देता है, तो उसके लिए कोई रॉकेट साइंस तो नहीं चाहिए। इसी तरीके से जो
तो उसको इवैल्यूएट करवाया जा सकता है, ऑडिट हो सकता है। तो पाकिस्तान में सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जों का जो मसला है, इतनी महंगी बिजली होने के बावजूद वो हल क्यों नहीं हो पाया? फिर
वो इसलिए हल नहीं हो पा रहा कि उसमें एक तो ये कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस है जो क्या भाई, लेकिन इसके साथ साथ हमने सब्सिडीज भी तो दी ना। ये हम सब्सिडीज जो है ये देते चले आ रहे हैं 2007 से, जब शौकत अजीज साहब का इलेक्शन था और उस वक्त तेल की कीमतें एकदम से बढ़ी थी और 100% जो है वो फ्यूल की कीमत बढ़ गई, लेकिन बिजली की और जो पाकिस्तानी फ्यूल है उसकी कीमतों में सिर्फ 10-15% इजाफा किया गया। और ये सारी कॉस्ट जो थी ये हुकूमत पाकिस्तान अपने जुम्मे लेती चली गई, जब तक कि अब हमें IMF ने आके कहना शुरू कर दिया कि जी आप कॉस्ट ऑफ जनरेशन रिकवर करेंगे, वगरना ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। तो जाहिर है कि अब हुकूमत जो है उसको पिछला भी रिकवर करना है और अगला जो है सब्सिडी का इम्पैक्ट उसको या सरप्लस डेट उसको बनने से रोकना भी है, तो एकदम से महंगा होता चला जा रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलेरी, आप हमारे साथ थे और समझने की हम ये कोशिश कर रहे थे कि आईपीपीज़ के साथ जो मुआहदे हैं वो किस हद तक महंगी बिजली के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को देखें तो इसका एक अहम पहलू तवानाई के शोबे से मुतालिक रहता है और अब तक रहा है मुल्क में तवानाई के शोबे के चैलेंजेस है क्या और क्या पाकिस्तान दुनिया से कुछ सीख सकता है इस सेक्टर के हवाले से, इस पर बात करते हैं। तजुर्बेकार आसिम हुसैन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिम, पाकिस्तान में तवानाई का शोबा बाकी ममालिक से कितना मुख्तलिफ है?
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में तवानाई का मसला बड़ा शदीद है और बुनियादी मसला पाकिस्तान का तवानाई से मुतालिक ये है कि बिजली या तवानाई बहुत पाकिस्तान में महंगी पड़ती है, महंगी पड़ती है उसकी पैदावार और महंगी पड़ती है बिजली का फरहम घरेलू इस्तेमाल के लिए, सनती ज़रई इस्तेमाल के लिए, और इसकी वजह से ज़रई तरक्की सनती तरक्की पर रुकावट पड़ रही है और घरेलू इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा ख़ास तौर से गरीबों पे, सब इस्तेमाल करने वालों पे बहुत बोझ पड़ रहा है। तो पाकिस्तान क्यों ख़ास तौर से इस मुश्किल में गुजर रहा है बाकी ममालिक के नस्बत, तो इसकी कई तो पाकिस्तान बाकी मुल्कों से मुख्तलिफ कई लिहाज से है। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान में अपनी पैदावार तवानाई के जरियों की यानी तेल की और गैस की इस्तेमाल के नस्बत कम है, तो इम्पोर्ट करनी पड़ती है और इम्पोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। फॉरेन एक्सचेंज की कमी مستقل رہتی ہے, اور گزشتہ دو تین چار سالوں میں تو انتہائی کمی ہو گئی تھی, اس کی وجہ سے روپے کی قیمت گری اور اس سے یہ امپورٹ جو بھی توانائی کی جا رہی تھی اس کا خرچہ بہت تیزی سے بڑھا. دوسرا پاکستان کی خاص بات یہ ہے باقی ملکوں کے نسبت کہ پاکستان کا جو بجلی پہنچانے کا انفراسٹرکچر ہے استعمال کرنے والوں تک کا, وہ بہت انیفیشنٹ پرانا ہو چکا ہے اور اس میں چوری بہت ہوتی ہے تو وہ بڑا مہنگا پڑتا ہے. پھر پاکستان میں بتیرے سیکٹرز کو یا مفت کی یا بڑی سستے پیسوں پہ بجلی دی جا رہی ہے تو اس کا کاسٹ بھی کسی کو تو ادا کرنا پڑتا ہے, تو جو باقیوں کو.
اگر ہم آشم اس کو پرسنٹیج وائز دیکھنا چاہیں کہ کتنے پرسنٹ کس چیز کا امپیکٹ آتا ہے, تو بجلی چوری اور ڈسٹریبیوشن کے جو لاسز ہیں اس کا کتنا امپیکٹ آتا ہے, سستی بجلی یا سبسڈائز بجلی یا مفت بجلی جو دی جاتی ہے اس کا, اور قرضوں کا, اور اس کے ساتھ ساتھ آئی پی پیز کا, اگر ہم کس طرح سے اس کو اسکوئر کر سکتے ہیں؟
جی اسد, ان کے ایگزیکٹ نمبرز تو میں آپ کو نہیں زبانی بتا سکوں گا, لیکن ان سب کا کافی اہم حصہ ہے. تو بجلی کا میں مجھے یاد ہے اب سے کئی سال پہلے میں نے کہیں سنا تھا یا دیکھا تھا کہ 20% بجلی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے جو پیدا ہو, تو 20% اگر آپ بجلی ضائع کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے کاسٹ پہ بڑا فرق آتا ہے,
تو وہ کاسٹ جو ہے وہ پورے ملک میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. ایک چیز اگر
سوری, اور ایک اور چیز جو پاکستان جس بات میں مطلب باقی ممالک کی نسبت ذرا کہہ لیں یونیک ہے, وہ یہ کہ بڑے مہنگے یہ کانٹریکٹس انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ سائن کیے گئے ہیں, جس کے تحت جو آپ کی رپورٹ میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جن کو پورا کرنے کے لیے بجلی کا خرچہ بہت.
تو اس شعبے کو ریگولیٹ کرنے یا کوئی طویل مدتی لانگ ٹرم پالیسی کی اگر ہم بات کرتے ہیں وہ بنانے کے حوالے سے پاکستان نے کہاں غلطی کی ہے؟
تو ایک غلطی نہیں ہے اسد, اس میں بتیری غلطیاں ہوئی ہیں, اور اگر جو آپ کا سوال کو میں تھوڑا اور آگے بڑھاؤں کہ اس کا حل کیا ہے, تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ کوئی ایک حل نہیں ہے, کوئی ایک دوا ایسی نہیں ہے جس کو یا گولی جو آپ لے لیں تو سب حل ہو جائے, لیکن اس میں بتیری باتیں کرنی پڑیں گی. نمبر ایک, یہ جو بجلی کی ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی, اس میں جو چوری بہت ہے, تو اس کو کسی طرح سے سنبھالنا پڑے گا, اور اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ حصے جو ہیں خاص طور سے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی کوئی پرائیویٹائزیشن یعنی نجکاری کا ذریعہ نکالا جائے اور اس سے کچھ ایفیشنسی لائی جائے. پھر ٹرانسمیشن میں کچھ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ پیداوار بجلی پیدا کرنے کی صورت کہیں کہیں ہے ہوا سے پیدا کرنے کی, تو یعنی اس کا کاسٹ بالکل کچھ نہیں آئے گا, لیکن اس بجلی کو استعمال کرنے والے تک پہنچانے کا آپ کے پاس ذریعہ نہیں,
تو وہ کاسٹ جو ہے وہ بھی ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے, انویسٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو گردشی قرضے کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو گردشی قرضے کا مسئلہ حل کیے بغیر توانائی کے شعبے میں بہتری لا سکتا ہے پاکستان؟
میرے خیال سے اس کو یوں نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ گردشی قرضہ جو ہے اس کا حل خود بخود ہوگا اگر یہ باقی مسئلے حل ہو گئے. تو یعنی اگر آپ نے ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کا مسئلہ حل کیا, چوری آپ نے کم کی جس حد تک ہو سکے, یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ آپ نے جو کانٹریکٹس رکھے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا رینیگوشیٹ کر لیا کہ اس میں فی الحال دینے جو پیسے پڑ رہے ہیں وہ کم کر لیے, اور اگر آپ نے جو سبسڈیز دے رہے ہیں جو مفت کی بجلی لوگوں کو دے رہے ہیں اس میں کمی لائی, تو گردشی قرضہ جو ہے وہ
کسی اور ملک سے پاکستان کے ماڈل کا بنتا ہے, تو
کوئی ایک ماڈل ایسا نہیں ہے, یہ سارے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے پڑیں گے. اور پاکستان میں اگر اس پیسوں پہ اگر صرف پیسے بڑھانے بجلی کی قیمت بڑھانے پہ حل رہا تو بہت مشکل ہوگی, نہ صرف صنعتی ترقی کے لیے بلکہ گھریلو استعمال کے لیے,
پاکستان کے اوپر
یہ باقی مسئلے بھی حل کرنے پڑے.
بہت بہت شکریہ آصم حسین, آپ ہمارے ساتھ تھے اور بجلی کے شعبے کے حوالے سے جو پاکستان کے مسائل ہیں اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ سره اورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی ښاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی ښاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی ښاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی ښاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی ښاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی ښاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې پخې فارونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
آشنا تلویزیون د نن شپې په خبرونه کې د نړیوالو خیریه بنسټونو خبرداري وخت د طالبان رسیدو درې کاله پوره کېدو په درشل کې یو شمېر نړیوالو خیریه مؤسسو خبرداري ورکړي چې افغانستان د نړیوال ټولنې د ملاتړ او د مشارکت پرته د یو بیساره بحران سره مخامخ کېدی شي. په اسرائیل د ایران احتمالي برید، ایران د سه‌شنبه پورس د دریو اروپایي هیوادونو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي دي تهران د اسرائیلو پر وړاندې په غچ اخیستون کې اقدام کې لزغم څخه کار واخلي. بلخوا سپین ماڼۍ پر اسرائیل د ایران د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړی دی. مهاجرت د امریکا د ټاکنیز کمپاین موضوع، د امریکا د جمهور ریاست ټاکنو لپاره دواړه کاندیدان کاملا هریس او ډونالډ ټرمپ په ټاکنیزو مبارزو بوخت دي. دواړه د مهاجرت په موضوع پر یو بل سخت نیوکې کوي او خپلې تګلارې سمې بولي. دا او نور د نن شپې په خبرونه کې.
السلام علیکم، د آشنا تلویزیون خبرونه ته خراغ لاست. نن سه شنبه د 2023 کال د اگست 14 نیټه ده. زه وحید فیضی یم. خبرونه د افغانستان په حق لپاره ریپورت پیلوم. د طالبانو بیا وکمندو دریم کریزی په درشل کې ګنشمیر بشرپال ټولنو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان د نړیوالو لپاره غورځېدلې او افغانان د دې غفلت بیا پرې کوي. دغه مرسته رسوونکو ټولنو زیاته کړې چې افغانان چې ډیری په بشري مرستو باندې متکی دي د لوږې، بې کورۍ او ناهیلۍ په څرخ کې ګیر پاتې دي. دا په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان کې د خپل واک د دریم کلیزې لمانځلو غونډې په چمتووالي بوخت دي.
پر افغانستان باندې طالبانو درې کلنې واکمنۍ در رسیدو سره هممهاله د مرستو رسولو یو شمیر نړیوالو ټولنو په یو غټه خبر پاڼه کې خبرداري ورکړې چې افغانستان د نړیوالو ټولنې د پرله پسې ملاتړ او مشارکت پرته لیات څخه د یو وتری بحران د ګواښ سره مخ دی.
په افغانستان واکمنو چارواکو سره بشر دوستانه او ډیپلوماټیک خپلتیاوي زیاتې کړې ترڅو ټولو اړو خلکو ته په اغیزمنه او برابر توګه د مرستو پر رسولو کې زموږ ورتیاوي پیوړې کړې. په افغانستان کې په واکمنو چارواکو فشار راوړي چې د جنسي برابرۍ په ګډون د بشري حقوقو نړیوالو معیارونو ته غاړه کېږدي.
د ډنمارک د کډوالو شورا، د ژغورنې نړیوالې کمیټې، د ناروی د کډوالو شورا په ټولې نړۍ کې د اسلامي مرستې ادارې د لوګي سره د اقدام پاملرنې او افغانانو ته د مرستې رسونو یو شمیر نور ټولنو ویلي دي چې افغانان یو د بل پسې ټکانونه تجربه کوي او اوسنۍ بحران چې د تیرو لسیزو جګړو، اقلیم د بدلون او د جنسیت پر بنسټ د توپیري چلن څخه رامنځته شوی دغه هیواد ته زیانونه او ویجاړتیاوې رسولې دي.
It's 3 years since the international community
درې کال کې چې نړیوال ټولنې په غیزمنه توګه افغانستان پریخي سخاوتمن مرستندویان بشری مرستې کوي او موږ یې رسو، مګر هغه څه چې موږ یې کوو د بیوزلۍ، بیکاری او د بیځای شویو لپاره بسنه نه کوي. د افغانستان لسلنه وګړي په ګاونډي هیوادونو کې دي او موږ هم شپږ شری 3 میلیونه کورنۍ بیځای شوي لرو.
همداشان په دغه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د بودیجې د کمښت له امله د 333 ګرځند روغتیاي ټیمونو د فعالیت د زندیدلو د اغیزو په اړه ویل شوی چې دغه کار په دغه هیواد کې د روغتیا او تهذیب د چوپړتیا په وړاندې کولو باندې منفي اغیزه کړې ده.
چایي ټیمونه یا سیپ روغتیایی موبایل تیمونه دا خپل باندې ځان ته ارزښت وردی او هغه خدمات چې تر سرکې هغه هم د نور سی کارکون کې په رقم باندې با د ارزښت په سره ورته وکړل شي او ډیر مهم اهمیت لري.
په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو دغه اندېښنی داسې مهال را بسیره شوی چې طالبان د کابل په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د بیا ځلې وکمنی دوه د دریمې کلیزې د لمانځغونډې په تابعیا بوخلي.
د اسد په سلوریشتمه باندې درې کال وړاندې په همدې ورځ باندې افغانستان فتح شو، نو په همدې خاطر باندې د افغانستان لپاره د ازادۍ ورځ ده او خلک دغه ورځ لمانځي.
په افغانستان کې مرستندوی ټولنو په خپل خبر پاڼه کې دا هم زیاته کړي چې په افغانستان کې روان بشري بحران یوازې د بشري مرستو په چمتو کولو سره نشي هواریدلای، بلکې له دغه هیواد څخه د لوګي د ریښو ایستلو لپاره د اوږدې مودې انکشافي مرستو ته هم په شدید ډول اړتیا لیدل کیږي. احسان لاریبزای، امریکا غږ، واشنگتن.
د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي پرون په تورخم کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې چې د ملکانو کورنۍ هدف وګرځول یو ښځه او دوه ماشومان وژل شوي دي. د خبره د یاد وزارت ویان عبدالمتین قانی بیگانه وخت په خپل ایکس پانه لیکل ده. هغه په خپل بیان کې وړاندې لیکلو چې پرون غرمه مهال پاکستانی پوځیانو په غورکی سیمه کې په افغان لوري ډزې وکړې چې دوی هم متقابل ځواب ورکړ. د لومړنۍ راپورونو له مخې نښته وروسته له هغې وشوه چې پاکستاني ځواکونو تورخم ته څیرمه په غورکی سیمه کې پوستې جوړولې خو طالب ځواکونو مخالفت وکړ. پاکستاني لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسین لګول پیل شوی دی. په اړه رپورټ په خبرونه کې لږ وروسته خبرېږي. له موږ سره پاتې شئ.
په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو، د مېرمنو ازادۍ، حکومتولۍ، اقتصادي او بشري بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګواله. په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه. د امریکا غږ په ځانګړو خبرونو کې د روان کال د اګست نه همینه تر شپاړسمې نیټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیونی، رادیویي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خبرونو کې کتلې او اوریدلی شئ.
ایران د سه شنبه په ورځ د دریو اروپایي هوادونو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي دی تهران دی د اسرایلو په وړاندې په غچ اخیستونکو اقداماتو کې له زغم څخه کار واخلي. بل خوا سپین ماڼۍ په اسرایلو د ایران د قریب الوقوع احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړی دی. د منځني ختیځ د تاوتریخوالو وروستي حال له خپل همکار سمیع الله جلازین څخه خبرم چې د کانګرس ماڼۍ له مخې په پروګرام کې سره مل شوی. جلازین صاحب، د منځني ختیځ د حالاتو په باب تازه تحولات څه دي او ایران د کومو دریو اروپایي هوادونو وړاندیز رد کړی دی؟
فایزی صاحب، وروسته لغه چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د جرمني صدر اعظم اولف شولتس او د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر د دوشنبه په ورځ په یو مشترک بیانیه کې په غزه کې د اوربند پاړه د درې منځګړو هیوادونو قطر، مصر او متحده ایالاتونو د مشترکې هڅې څخه ملاتړ وکړ او بیا یې وغوښتل چې په غزه کې د اوربند هڅې ګړندۍ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د درې اروپایي هیوادونو غوښتنو ته عکس العمل ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی د ځان د دفاع حق لري او ضرورت نه لري چې د چا څخه په دې اړه اجازه وغواړي. دغه درې اروپایي هیوادونو له ایران څخه غوښتنه کړې وه چې باید په اسرایلو باندې د برید څخه په زغم کې کار واخلي، اما ایران وایي چې دوی ضرورت نه لري چې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هانیه د وژل کېدو په غچ کې د چا څخه اجازه واخلي. ایران ویلي دي چې د درې اروپایي هیوادونو دا خبره اصلا منطق نه لري او د نړیوالو اصولو او قوانینو څخه سره دا په ټکر کې ده. کداغه بحث په داسې حال کې راپورته کیږي چې ټاکل شوی د پنځشنبه په ورځ په غزه کې د اوربند پاړه د خبرو ورستای پړاو پیل شي او یو شمیر ایرانی سرچینو رویټرز خبری آژانس ویلي دي چې ایران هم په دې خبرو کې حیات لګي. دغه سرچینو ویلي چې دا حیات به په مستقیم ډول په خبرو کې برخه وانخلي، په غیر مستقیم ډول به په خبرو کې سهموي. اما تر اوسه د دغه خبرو تایید نه د ایران حکومت کړی، نه امریکا او نه هم کوم بل لوري کړی دی. امریکا له ټول اړخونو غوښتي دي چې په دې خبرو کې برخه واخلي څو یو توافق ته لار هواشي. دغه هڅې په داسې حال کې کیږي چې لا هم پر غزې د اسرایلو بریدونه دوام لري او په تازه حملاتو کې د څلورو میرمنو او ماشومانو پګړن شپارس کسان مجل شو. اسرائیل وایي چې دوی د ملکی کسانو د خوندیتوب هڅه کوي، اما د حماس جنگیلي د ملکی کسانو په کورونو کې پټيږي.
بلې جنازې سب سپینه مانی ویلچ کې دې شي په اسرائیل او ایران برید نګدي وي په دې اړه جزئیات څه دي؟
بالکل، د سپینه مانی د ملي امنیت د شورا ویان جانکر به ویلي دي چې روان امریکا او د امریکا متحدین باید روانونه د ایران د غچخستونکو اقداماتو په وړاندې چمتو وسی. جانکر به د دغه خبرداري په اړه ډیر جزئیات ندی ورکړي یا دا ندی ویلي چې دا به څه ډول بریدونه وي، اما د امریکا دفاع وزیر لارډ آستن د یو پټل په ګډون د جنگي بیړیو تلارخونه کړې چې منځنی ختیځ ته ولاړ شي. پرون د لارډ آستن څخه پوښتنه وشوه چې آیا د دغه اقداماتو هدف د یو پیغام لګل دي. آستن وویل چې هو، دغه پیغام هودي اما لایداسن ویل چی دوی نغوری په منځنی ختیځ کې تاریخوالی زیات شي. دوی هدف د دوغه اقدامات څخه داده څو د خپل عسكر او د خپل متحدین او د اسرایل د دفاع امکانات او فرصت ولري. فایزه
ډیر مننجل از معلومات کور ودا. په نورو خبرونو کې دوه امریکایي سناتورانو لینزی ګراهام او ریچارډ بولومنټل د دوشنبه په ورځ د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په لیدنه کې د روسیې په کورسک باندې د یرغل ستاینه وکړه. دا دوه سناتوران د امریکا د کانګرس د یو پلاوي په ډله کې کیفته تللي دي. سناتور ګراهام زلنسکي ته ویل چې د دې جګړې ګټل او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په هول چې د خپلو کړنو باید ورکړي سم کار دی. د اوکراین جوړ پوځي قومندان د دوشنبه په ورځ وویل چې ځواکونه د روسیې دننه په څکه د زل کرومټر مربع خاورې ولدا د اوکران بریج یو څو محرم دی او اهداف هم لارو خانه ندي. د هند په ګڼو خارونو کې د سه شنبه په ورځ د څو روغتونو خدماتو رسله هغه وزندل چې د هند په ختیځ کلکتي ښار کې په یو دیش کلنی ډاکټر د جنسي تیری او وژنې په تور په ټول هیواد کې ډاکټرانو احتجاج وکړ. اعتراض کوونکو په نیو دهلی، ممبئی، لکنو او پټنا کې د عدالت او د کار ځای د خوندیتوب غوښتنه کوله. پولیسو دغه ډاکټر جسد د آر جی کار په نوم د طبي زده کړو کالج د غونډو په تالار کې موندلې دی. د امریکا د جمهور ریاست د ټاکونکو کاندید ډونالد ترامپ سره د ایکس د ټولنیز شبکې مشر او د میلیاردر متشابس ایلن ماسک مرکه د دوشنبه ناوخت تر سره شوه. دغه مرکه د جینو تخنیکی ستونزو له کبله تر ډیره ځنډیدلې وه او زیات شمېر کسانو شکر چې په ژوندۍ بڼه د مرکه واوري. د ایکس شبکې د معلوماتو پر اساس د مرکه چې 15 دقیقې دوام درلود څه باندې 1.3 میلیونه کسانو اورېدلې ده. ترامپ په دې مرکه کې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې په خپلې ډیموکراتې سیالې کمل هاریس نیوکې وکړې. ایلن ماسک چې د ټرمپ ملاتړ کوي په پنسلوینیا کې د جولای په 13مه پر هغه برید ته په اشاره د ټرمپ د زړورتیا ستاینه وکړه. مهاجرت د امریکا متحده ایالاتو په راتونکو ټاکنو کې لو مهم مسلو څخه شمیرل کیږي. د ولسمشر مرستیال کامل هارس د خپل کمپاین په ترڅ کې د وی ترنواله په توګه خپل لاسترونه یادوي. په داسې حال کې چې پوخانی ولسمشر ډونالد ترامپ د غیر قانوني مهاجرینو د زیاتیدو په برخه کې د اوسنۍ ادارې پر پالیسیو نیوکه کوي او دا ژمنه کوي چې هغه به له هیواده په لوی شمیر داسې غیر قانوني مهاجرینو وباسي. پام وکړئ د امریکا غږ د خبرالي رن باروس د رپورت پښتو ژباړه ده.
د کمپاین په لړ کې د ولسمشر مرستیال کامل هارس د خپل کاري سابقې او کاري تجربه یادونه کوي. کله چې هغه د کالیفورنیا د ایالت یو څارنوالي او بیا د لوی څارنوالي په توګه دنده ترسره کوله،
زه د متحده ایالاتو او مکسیکو ترمنځ پولې باندې د قانون پلي کوونکو افسرانو سره د مځکې لاندې کیندل شویو تونلونو ته لاړم. زه د نړیوالو ډلو، مخدره توکو ډلو او انساني قاچاق کاروباریانو پسې ګرځېدم چې زموږ هیواد ته په غیر قانوني ډول راتلل. ما د پرله پسې قضیو وروسته دوی محاکمه کول او په خپل کار کې بریالی وم.
په داس حال کې چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل دنده کې له 80 کیلومترو څخه په زیات مساحت پر پولې نوې دیوال جوړ کړ، په دې کار یې امریکا ته د کډوالو د داخلي دوه کلنې کچه په تاریخي ډول راټیټه کړه او داسې پالیسی یې پلی کړه چې ماشومان یې له مور او پلار څخه جلا کړل.
په دې نومبر کې به د امریکا خلک د مهاجرینو د داخلي دوه کلنې شمیر او ریکارډونه پرتله کړي او دوی به ووایي اې د غیر قانوني مهاجرینو د مخنیوي مدعینو، تاسو څومره ناوړه کار کړی دی، تاسو زموږ د هیواد لپاره د شرم وړ یاست، تاسو نور له وظیفې اخراج یاست، له دې ځای ولاړ شئ، تاسو له کار اخراج شوي یاست، نور نو ځئ.
امریکا ته د مهاجرت مسأله په دې ځل ولسمشیزو ټاکنو کې یو توده موضوع ده. د شیکاګو د شورایي سروې موندلې ده چې 50% خلکو ویلي چې د مهاجرینو لوی شمیر د متحده ایالاتو لپاره ګواښ دی، که څه هم ټول نه بلکې یوازې نیمایي امریکایان پر پوله د دیوال د جوړېدو او د متحده ایالاتو مکسیکو په پوله د امریکایي سرتیرو د مېشت کېدو ملاتړ کوي. ډېری د غیر قانوني مهاجرینو د ډلیز اخراج سره هم مخالف دي.
د سیاسي چاپیریال په نظر کې نیولو سره موږ یو سخت حالت سره مخ یو، ځکه چې اجرایوي کړنې تل د محاکمو موضوع وي او زموږ کانګرس په دې اړه اقدام تلیوال نه دی.
هارس ژمنه وکړه چې د پولې د امنیت قوانینو ملاتړ وکړي او د دې ژمنې په ترڅ کې د دې کال په پیل کې د ترامپ لخوا د سنا مجلس ته د ناکامې لایحې وړاندیز ته اشاره وکړه.
هغه د دواړو ګوندونو غړي موافقه مخه ونیوله ځکه چې هغه فکر کاوه چې دا به د هغه سره د ټاکنو په ګټلو کې مرسته وکړي او په دې سره د روحاني چې ډونالد ټرمپ د سرحدونو امنیت ته پام نه کوي هغه یوازې د خپل ځان په اړه فکر کوي نو دلته ستاسو سره زموږ منه دا ده چې د ولسمشر په توګه به زه به د سرحد امنیت هغه لایحه بهتره ژوندې کړم چې ډونالد ټرمپ رد کړه او زه به په لاس لیکولو تصویب کړم
د ټرمپ جمهوریت غوښتن کې متحدین هغه د ته چوي چې پر هغو مسایلو تمرکز وکړي چیرې چې دوی باور لري هغه به له هر څخه وګټي په ځانګړي توګه د مهاجرت په برخه کې ترامپ د هغو مهاجرینو د شړلو غوښتنه کوي او د بایدن هاریس پر ادارې نیوکه کوي چې هغه څه د پرانستې پولې پالیسی بولي
کما تر عراقي نو انفلاسیون به ختم شي غیر قانوني بهرنیان به بیرته ستنه کړم دوی به ناراضي او موږ هم باید مخاوني سو ایا تاسو اوري چې هغه وسوي وو موږ ډیر خسارت درلود نه دوی د نړۍ په تاریخ کې د پولي د لپاره تر ټولو ناوړه پالیسی درلوده
د متحده ایالاتو سرحدي غزمې یوازې د جون په میاشت کې شاوخه له یو سر ډیر زره مهاجرینو سره مخامخ شوی چې د کرونا خدمت مخه د ترامپ په دوره کې یعنی د 2019 کال په ورته میاشت کې داشمیره شاوخه یو سر څلور زره تر رسیدله خود مهاجرینو در اتکش میره د 2023 کال د دسمبر په میاشت کې تر ټولو لوړ شو په دې میاشت کې شاوخوا 300,000 کسان د دې لارې متحده ایالاتو ته روا وختل ګالن بارس ریپورت ورځنګ د امریکا غاګ واشنگتن
کندوز کې اوس د ګوزن واکسین زکران د خلکو تر دروازو ورزی او حسدا د چهیت سل 15 کلن کم عمر ماشوم له واکسین پاتې نشي په دې ولایت کې په خو واکسین جماعت په جماعت تطبیق کېدل اوس خلک لدی ویروس پروسیس خوختي او تمه ده چې په دې ولایت کې به د ګوزن ویروس بیا ودا اونکړي نور حال د اشقلا جلزوی په ریپورت کې
کندوز کې په خوا سختي جګړې وی خلک به زی کې د لوزینوسی مترزا کاران شوټللې چې ماشومان ته د ګوزن واکسین وکړي ل دې ستونزې ورسته بیا د ګوزن واکسین جمعات په جمعات تطبیق کده او خلک اړو په ماشومان جمعات ته وروړي چې یو شمیر خلکو په دې برخه کې بی غوري کوله په دې ورسته یو کې د روغتیا وزارت په هڅو سره په دې ولایت کې د ګوزن واکسین کور په کور تطبیق کیږي او رضاکاران تر هرې دروازې او هر ماشوم ځان رسوي په کندوز کې ټولنیز فعال رحمان الله سجاد د امریکا غا اکثره په خبرو کې ویل اوس خوخي او دا پروسه به د ویروس په محو کولو کې اغیزمنه تمام شي
د پولی یا د ګوزن واکسینو په پروسیجر کې دغه تغییر چې مخکې به دغه واکسین جماعت په جماعت باندې کېده اوس کور په کور باندې کې نو دا ډیره زیاته مفید ده ځکه کله چې جماعت په جماعت باندې دغه واکسین کېدل په هغه کې یو لړستون زیرا منځ کېدل او ماشومان اکثریت د پولی یا د ګوزن دغه واکسین نه محروم پات کېدل
د کندوز او سیدون کې د پولیو پروسه چې کور په کور شوی غټوره بولی او زیاته وی چې په دې پروسه کې مرمنو ته ونده ورکړل شوی چې ماشومان ته د واکسین په ورکړه کې موثره تمام شوی او هغه ټول ماشومان واکسین کیږي چې وجود یې د ګوزن ناروغي سره مقاومت نشي کولای
دغه په دغه 13 دورو کې ښه یعنی مثبته فایل هم درلود لکه من کولای شو چې کوم ماشومان چې له مسجد نه لري دي او په کور کې هم نه ونو سیږي کولای شو کور په کور واکسین سره دغه ماشومان هم موږ واکسین کو او یو بل خګنه هم دغه د چوس د خار په سیمو کې اوناس طبقه استفاده شوې دي چې دوی کولای شي یعنی کور ته هم داخل شي لاره هغه ماشومان چې په کور کې په ویده دي یا هم د خوب حالت یا هم ناروغان دي وي کولای شي په داخل د کور کې هم واکسین شي
د دې ولایت روغتیا پالان وای چې په لریو پروتو سیمو کې روغتیا وزارت په کار د چې د خلکو د ذهنیت جوړونې لپاره پروګرامونه جوړ کړي ترڅو هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې کم وي د روغتیا پالان د پولیو پروسه کور په کور مؤثره غني
کسان چې په دې سکه نه غواړي چې ماشومان واکسین کې چې د ذهنیت پر کول په کار دي جماعتو کې امامان ها کسان چې مخاورین منورین دي چې خلکو خبرو ته همیشه دو خبرو ته همیشه خلکو احترام کړای دا او د خلکو په خاطر مثبت ګامونه پورته کړی دی له هغه خلکو سره مشورې وکړې چې ها خلکو کولای شي چې تاسو نه غواړي دا واکسینو کې نو دا غوې ته ذهنیت ورکی
د یادونې وړ ده چې د پولیو ویروس سره روانه مبارزه تر دې دمه په شمال حوزه کې بریالي تمامه شوه ځکه خو د پولیو کوم انساني او محیطي مثبت پیښه نه ریپورت شوه اشقلا جلالزوی د امریکا غک کندوز.
متقاعد مامورین وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله له ژوند د بېزاره دي. په دې متقاعدینو کې داسې کسان هم شته چې نږدې څلوېښت کاله د افغانستان په بېلابېلو ادارو کې د خلکو خدمت کړی دی. دغه متقاعدین وایي چې د طالبان د بیا ځلې واکمنېدو سره دوی ته د تقاعد حق نه دی ورکړل شوی. بل لور ته د شنونکي وایي چې د نظامونو په تغیر سره بیا هم د تقاعد هغه حق باید متقاعدینو ته ورکړل شي کوم چې د کلونو په جریان کې د دوی له معاشونو ګرځول شوی دی. شمس آرین په رپورټ لري.
من خودم بیکار هستم، از دید افتادیم، پایم درد میکنن، از گوش هم بخی دب شدیم، چشم هم دید نداره.
حمیدالله یو له هغو متقاعدینو له جملې دی چې نږدې 15 کاله یې په معارف وزارت کې د خپل وطن د بچیانو خدمت کړی دی. ښاغلی حمیدالله وایي چې 3 کاله کېږي چې د تقاعد حق یې د طالبانو له لورې بند شوی دی او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس و ګرېوان دی.
یعنی 3 سال شد از وقتی که امارت اسلامی آمده، پیش از اون میداد ما را، یعنی وقتی که امارت اسلامی آمده، یعنی پیسای متقاعدین بخی بند از ماشیم، چرا نمیتندم چندین بار رفتیم گفتیم او بدارم همین متقاعدین به چرا کلش در حالت بد قرار بارد، از زندگی بخی سیر شده. من در مشتگاه میگه نان بیار، یه چیز بیار، یه چیز بیار، یه چیز سای به خانه میگه کرا بتیم او بدار من در خانه ششتگی هستم چرا خم کرا بتون. حالا کاش که من کار کرده بتانم که دست من کار شد وقت من برم کار کنم که کرای خانه را بودیم یا خرچ خانه خود را پرد کنم.
بل لورتا دا متقاعدینو دا شورا مشر افندی سنگر وایی جد تقاوت دا حقوق دا ترلاسه کولو لپاره کندهار تا هم سفرونه کردی. دا نموری پا خبری چه طالب مشران لوری جمنی کیجی خو پا عمل کی چه نسته؟
حتی قندهار ته هم منتلی خاص دی په خاطر باندې چې د متقاعدینو ستونزې موږ شیخ صاحب ته بیان کوو او د مشرانو ته بیان کوو. نو موږ ته مشران وادي راکی ولې په دې وادو کې 3 کاله مکمل تر شو ځکه دا متقاعدین ټول په سخت ستونزو سره مخامخ دي. دا متقاعدین چې تاسو ګوري د خپل کلنۍ معاش سره خپل زندگی یا شوه با ته یاره کړی ده. نو دا 3 کاله کې چې موږ ته د حقوق نه دی راکړ سوی باندې انو په متقاعدینو باندې ډیر اختر منګه نه اختر لرو، روزي په مشکلاتو تیر شوی، اخترونه بيخي منګ نه لرو، نور مراسم چې د افغانستان کې منګه کلتور فرهنګ لرو د مراسم من خلاصو.
د تقاعد امتیاز نه لري په غوڅ اکثریت هیوادونو کې مامورینو ته هغه وخت ورکول کیږي کله چې د ژوند په ورستوي کې پر کور ناست وي. سیاسي شنونکو وایي چې تقاعد د مامورینو هغه حق دی کوم چې د دوی له معاش څخه د کلونو په جریان کې ګرځول سوی وي چې د نظامونو په تغیر بیا هم دا حق باید ورکړل سي.
دا د حقوقي نقطې نظر نه د حکومت دنده ده چې کوم یو مسؤلیت په هغه زمانه کې حکومت منلی او چې دغه پیسې چې موږ تاسو نه اخلو دا به په آخر د ژوند کې تاسو ته ورکوو بدون د دې نه چې نظام کوم یو د خو د قوانینو د نقطې نظر نه چې کوم یو ژمنه شوې وه دا باید د دولت، یعنی حکومت نه دولت په سطح باندې، چون د دولتي سطح باندې یعنی د انګلیسانو خبره د سټیټ ډیسیژن دی، د دولت تصمیم دی او نظامونه خو تغییر خوري. نو دا پاتې کیږي لپاره دی چې کله د دولت خپل پرځایی او د خلکو خپل خاورې ته کار کړی دی، د خاورې په سر باندې داشمه نه ده، دا دوی ته باید بیرته ورکړل شي.
که څه هم طالب ویاندویانو د تقاعد د ورکړې د قانوني ستونزو د حل خبرې څو ځلې کړې دي، خو متقاعدین وایي چې د تقاعد د حقونو موضوع ځکه ډېره پیچلې نه ده چې دا د دوی قانوني حق دی، نه کوم بل امتیاز. شمس آرین، امریکا، غږ.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګانو
څخه سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنې کوي.
برېښنا تحریک،
زبیح الله غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غږ ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیروي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی.
ډیر مننه تاسو پرې له موږ سره یاست. د افغان مېرمنو ژوند ژواک ته د ځانګړي روښانه آنلاین رسنۍ چلول کې زهرا جویا په نړیوال ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو روان بې وزله وضعیت ته پاملرنه وکړي. په مو کې د قاسم خان مندوخیل رپورت.
زهرا جویا چې په 2020 کال یې په افغانستان کې د طالبانو تر وکمنې دوه پس هیواد پریښود، خو د ژورنالیزم خپل مسلک یې په پردیسي کې هم جاری ساتلی دی. هغه په لندن کې رخشانه آنلاین رسنی چلوي.
رسنی رخشانه یک پلیټ فرم برای زنان افغانستان است که در سال 2020 در نومبر 2020 ما ایجاد کردم و از آن زمان تا حال را ما گزارش های زیادی از سراسر افغانستان در مورد مشکلات زنان افغانستان، در مورد تجربه زنان افغانستان و در مورد آنچه اونها دستاورد داشته در مورد در این حداقل در چند سال گذشته و در حداقل در زیر کنترل طالبان ما نشر میکنیم و بازتاب میدیم.
در شدو دشوند و جواک لپار زنگری در رخشان آنلاین رسنی چپیدنه په افغانستان کې د جمهوریت پر مهال پیل شوی وو، خو د طالبانو په واکمنۍ کې راپورونه په خلاص مټ نسی جوړولای.
این تفاوت زیاد است. یعنی ما میتونیم بگویم که ما بعد از حکومت سقوط حکومت جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان ما با یک وضعیت بسیار نامشخص و دشوار مواجه شدیم که حداقل دیگر از خبرنگار بودن، خبرنگار آزاد بودن و خبرنگار زن بودن هر دو جرم است در افغانستان زیر تحت کنترل طالبان.
با افغانستان که دادی ده طالبانو در اتگ دری کال پورسول پا غیواد که رسنی لا هم لگانو ننگونو او چلنجونو سره مخامخی دی. ده زهرا جویا پا ان نریوال طولن باید ده افغانستان وضعیت تا جیدی پاملرن وکلی.
پاس ما این است که البته خاص همه ما به شمول رسانه ها و میدیا و کسانی که در داخل افغانستان سه سال است که در محرومیت مطلق به سر میبرند، به خصوص زنان و دختران، این است که از جامعه جهانی است که حداقل طالبان را به رسمیت نشناسند، تا به طالبان مشروعیت ندهند به عنوان یک گروه که اینا به هیچ چیز پایبند نیست. درست؟
در رخشان آنلاین رسنی مدیر زهرا جویا وای چې د دې لوی مخه همداد چې د افغان شذو در دې دلی او لکړه وډک ژوند نړیوالو ته وښی.
در رخشانه مثل یک کلکشن است، مثل این که یک گنجینه از دردهای ناگفته زنان، رنج ها و قصه های که روایت نشده تا حال را، و همچنان دستاورد های زنان افغانستان است که من فکر میکنم هر دوی اینا بر ما بسیار ارزشمند است.
در رخشان آنلاین رسنی مدیر زهرا جویا وای په تیرو دریو کلونو کې یه لوی لسراورانه داده چې رخشان آنلاین رسنی ده دی جوگه کردی چې لنریوالو رسنیو لکه گاردین ورسپانی، تایم گرنی او فولر پروجیکټ سره ګډ کار وکړي. قسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
دا وا پښتو خبرونه ساسو لملتیا ډیره مننه. تربیه
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پوري او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پوري تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.